بل انساني کرامت ته باید ډیر درناوی ولري.
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي دوی ته پکار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر ونه رسیږي، لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي د پاس نه خپل کثافات را گزاروي، نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي، دلته نور کسان اوسیږي. حداقل کرامت انساني څه شو، حداقل هغه نظافت محیط او بیئه څه شو چې پکار دی هغو کسانو ته چې په ټولو ساحاتو کې ژوند کوي، خصوصا هغو کسانو چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لږ غوندې جګ د نورو کورونو په نسبت اوسیږي، نو دوی ته پکار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي، تر څو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول داسې یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي. همدارنګه کله چې ځینې کورنۍ خپل تشنابونه پاکوي یا صفا کوي، یا دا دی چې د دوی تشنابونه په داسې یو سیستم سره جوړ شوي دي چې متاسفانه واوره او باران وشي نو نور کسان چې لاندې اوسیږي متضرر کیږي، دا هم خلاف کرامت انسانی ده او همدارنګه خلاف صحت اسلامی ده. نو دوی ته پکار دی چې د خپل تشنابونه په داسې یو سیستم جوړ کړي چې حد اقل هلته نظافت مراعات شي او نور کسان د دې تشنابونو له کبله متضرر نشي.
قدر من دوستانو، تاسو دیغو کسان استونزی واوری دی چه پا غرونو که وسیدل. دی دوی پا دالا که شکیلا داس میرمن و چه پا غره که دو وسیدل لواجه داکتر تا پر وقت نورسیدلی. زکه ماشوم مر شو او خپلی روانی مشکل پیدا کرد. دا شکیلا پا چیر دیر نور میرمنی همشتا چه لوار تا استونزو سر مخ دی. پا دیل چه دولتی مسئول کسان دی دوی پا استونزو زن خبر کری او دو وسیدلو دا مناسب زای غمی اخری.
السلام علیکم، د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرسیال همایون دا کوي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د جرګې د دارالانشا رئیس لوري پراخ مالی فساد شوی. نوموړی همداراز وایي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د رئیس لوري د فساد لسګونه موارد افشا کړي. ښاغلی همایون همداراز د افغانستان پر لوی څارنوالۍ انتقاد کوي چې د ده او د ولسی جرګې د رئیس او د دارالانشا د رئیس ترمنځ د لانجې په حل کې پاتې راغلي دي. د حقیقت څه دی؟ یونی په خبرونه کې د ولسی جرګې لمړی مرسیال همایون را سره ملمه دی او د قضیه د لا وضاحت په اړه ورسره غږیږو. ماوین صاحب، مننه چې وخت مو راکړ. غواړم لمړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو او د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومه لانجه چې اوس روانه ده، او یا د دارالانشا د رئیس ترمنځ چې هغوی هم ستاسو د قضیې اړخ دي، که دا راته ووایي چې دغه لانجه له کومه پیل شوه؟
اصل قضیه پایل د دغه مسایلو په ولسی جرګه کې دا د نن ورځ نه ده، بلکې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ابتدا نه یا د افتتاح نه کوم اختلاسونه په پارلمان کې شوي دي، کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي، هغې شمېر نهایت ډیر زیات دی. خوشبختانه چې سږ کال کله چې ولسی جرګې وکیلانو د معاونیت دپاره ماته رایه راکړله، د دوی سره مې تعهد وکړلو چې د فساد د ریښو د باسلو په خاطر به اول د ولسی جرګې نه اقدام کوو. په دې ټولو مسایلو کې زما سره ډیر زیات شمېر د دارالانشا مامورینو همکاري کړې ده. هغه اسناد چې مونږ د رئیس دارالانشا او د رئیس پارلمان په مورد کې پیدا کړی دي، هغه اختلاسونه د میلیون ها ډالر نه زیات دي چې مطابق د اساسي قانون ما خپل اجرات منوایست اول معاون دی ولسی جرګې ټول دغه اسناد وخت مطابق رسمی مکتوبی استول دی لوی سرنوالی ته چې دوی د قضیه بررسی کی. ولی متاسفانه چې بی کفایتی دی لوی سرنوالی هم دا و چې په طول دی دوه نیمه میاشتو کې هیڅ نوی اجرات په دې مورد کې ونه شول. هر ورځ پولیسی جرګه کې دا غږ ما پورته کړی دی چې که د فساد په مقابل کې مبارزه کوئ، که رښتینی یاستئ نو لطف کوئ راسئ وګورئ چې څونه فساد نور په دې ولسی جرګه کې روان دی.
خو معاون صاحب، ستاسو د قضیې بل اړخ نصرت هغه بیا ادا کوي چې تاسو له د ولسی جرګې له رئیس سره مشکل لرئ او دی د دغه مشکلاتو قرباني شوی.
اول خو هر هغه څه چې ښاغلی نصرت وایي لطف ته وکړئ اسناد دی رایه کې په هر مورد کې چې لري یو موضوع ده. دویم، زما شخصی مشکل نه دی ښاغلی رئیس د پارلمان سره شته او نم دی ښاغلی نصرت سره، ولې دا چې اسناد لرم، ثبوت لرم، شواهد لرم او هغه توظیف شوی آیات چې خپله په ولسی جرګه کې د اکثریت رای په تاییدولو سره یو کمیسیون د دې لپاره منظور شو، خپله رئیس د ولسی جرګې دا کمیسیون منظور کړو چې د څلورو دایمی کمیسیونونه د ولسی جرګې دایمی کمیسیونونه څلور کمیسیونونه دغه کمیسیون توظیف شو. بالاخره په راس کې عرفان الله عرفان چې منشی دی په نائب منشی دی په ولسی جرګه کې هغه یې په راس کې راغللو. دا قضیه دولس ورځې دقیقه سند په سند وڅېړل شوه، بالاخره اختلاس معلوم شولو. هغه اختلاس باوجود دی چې 90% اسناد د کمیسیون بیا هم د ولسی جرګې د عزت په خاطر نشر کړي نه دي، ولې هغه 90% اسناد چې په هغې کې 450,000 افغانۍ په رئیس د پارلمان نه په اثبات رسیدلی دي او رئیس د پارلمان خپله هم ومنلی چې دا پیسې به بیرته د دولت خزانې ته تحویلوي. په عین وخت کې ښاغلی نصرت وظیفه په تعلیق پیشنهاد سوله دی د دې کمیسیون د لورې، ولې ښاغلی نصرت ډیر یو ښه اکټور دی، ډیر ښه اکټینګ کوي، ډیر ښه کوای سي چې د ولسی جرګې په تالار کې خبرې وکړي د خپل پاکوالي په حساب باندې، ولې متاسفانه داسې نه ده. دغه سړی په فساد کې غرق سړی دی. علاوه د دې نه، خلاف د قانون د بعضی بلمقته کارمندان چې اصلا په قانون کې هیڅ نسته او خلاف د قانون د اصلاحات اداري دي، هغه راوستلی دي د ولسی جرګې د تلویزیون په راس کې هغه کینولی دي چې هلته هیڅ ګونه رسمیت نه لري. زما سره ډیر داسې اسناد، غږیز اسناد او ارائز موجود دي چې بعضی میرمنو چې هلته د جنسي تیری اذیت شوي دي د نصرت د خوا او د تنویر د خوا، چې هلته یو څوک دی په نوم د تنویر، دوی کوشش کوي چې باوجود دې چې زه ښاغلی حکمتیار صاحب ته او د ده حزب ته ډیر احترام لرم، دوی غواړي چې د حزب اسلامي د نوم نه په ګټه کول ګټه پورته کړي، د دې نوم شاته پټ سي، ولې متاسفانه دا فاسد خلک دي. دوی دغه غږیز اسناد ما سره مولی ته لیږلي دي.
ماوین صاحب، تاسو ویل چې اسناد لرئ، کافي اسناد مو په واک کې دي، نو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې سرنوالی بیا اقدام نه کوي کله چې تاسو د اسنادو خبره کوي؟ او آیا که چیرته یو ځانګړې محکمه جوړیږي، تاسو حاضر یاستئ چې په هغې کې کوم میداوم چې کړي دي یا په تاسو کوم میداوم موجود دي د هغې په رابطه باندې ځواب ووایي؟
زه حاضر یم چې هر نوع محکمه چې دایریږي زه حاضر یم ځوابګو یم. که چیرته د ما ادعاګانې ثابت نه شوې، زه غواړم چې په ما باندې قانون تطبیق شي او څه چې قانون وایي هغې ته زه غاړه ږدم او زه غوښتنه د دې نه لرم. د باوجود دې چې په دې مسله کې رئیس جمهور ښکاره ولانی سیاسي مسایل مطرح کوي او غواړي چې دغه مسایل پټ کړي، ولې زه په نړیوالو باندې غږ کوم، په همچنان د افغانستان په ټولو احزابو سیاسیونو باندې غږ کوم چې دغه مسله کوچنۍ مسله نه ده. دا هم اخلاقي فساد، هم اقتصادي فساد، اما د موقف نه سو استفاده، دلته ډیر مسائل موجود دي چې په دې کې تر سره شوی دي. زما غوښتنه بار بار دغه ده چې تاسو راسئ، څېړنه وکئ، اسناد وګورئ، ثبوت وګورئ، شواهد وګورئ. حتی د ما د تلویزیون ته تاک، یعنی د ولسی جرګې ته تاک چې دغه په رسانو کې راواخیستل شوه، زما تک ولی منایست معاون اول دی ولسی جرگی چه خپل تلویزیون د ما د صلاحیتونه ده چې زه اداره او کنټرول د مون په غاړه دی، تفتیش دی مون په غاړه دی، ولی زه مجبوریږم چې تلویزیون ته لاړسم؟ دا د دې په خاطر چې ښاغلی نصرت او تنویر د دې تلویزیون نه شخصي تلویزیون جوړ کړی و په هغه ځای کې خزینه اذیت کېدلې، د دوی اوازونه، د دوی عرایض، د دوی ټول شیان د ما سره ثبت دي. غوښتنه مې داده د رئیس جمهور نه چې که چیرته رښتیا د فساد سره مبارزه کوي، هغه خبرې چې ده په انتخاباتو کې کولې، هغه خاورې چې د خلکو سترګو ته ده د انتخاباتو په وخت کې شیندلې، اوس کره او ثبوت اسناد شواهد لرمه، لطف ده وکړي لوی سنوال ته د هدایت ورکړي چې په دې موضوع کې دقیقه څېړنه وکړي. او علاوه د دې نه د محاکمه نه مې دا غوښتنه ده د ټولو نورو داسې ارګانونو چې کوای سي په دې مسله کې عقلاً یو څه رول ولوبوي، رادسي ولسی جرګې ته یا د موږ اسناد وغواړي چې موږ یې ورکړو تر څو د فساد مخنیوی وشي.
ماوین صاحب، یو دلیل چې ستاسو د قضیې چې تر اوسه پورې دا نه ده حل شوې او اوږده شوې ده سیاسي بلل کیږي، او ستاسو د قضیې بل اړخ هغوی دا کوي چې ګواکې په حکومت کې ځینې کړۍ له تاسو ملاتړ کوي او نه پرېږدي چې دغه مسله ژر تر ژره هواره شي، دې مسلې سره څومره موافق یاستی؟
اول خو په حکومت کې که څوک د دېغې پلوی وي چې د فساد ریښې وباسي، که ما سره کومک وکړي زه یې هرکلی کوم په هر موقف کې چې وي، او غوښتنه مې هم دا ده چې د ما سره په دې مورد کې کومک وکړي. دا یو لویه مافیایي کړۍ دی چې د یو حزب شاته ځانونه پټوي، دغه خلک باید افشا سي. او حتی د ښاغلي حکمتیار صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې د تاسو د حزب اسلامي د نوم بدولو په خاطر داسې اشخاص افرادو ته اجازه ورنه شي کړلی، او دوی هم غوښتنه وکړي چې څرنګه په دې کې دقیق بررسي وکړي. دا چې د دوی نه ملاتړ کوي شخص ښاغلی رئیس جمهور، خپل ښاغلی رئیس د امنیت ملي ستانکزی، په عین وخت کې ښاغلی فاروق وردک، دا هغه اشخاص افراد دي چې په شکل د شکل غواړي چې قضیه سیاسي کی، او غواړي چې د دېغه اختلاس یا د دېغه سوء استفاده چې تر سره شوې ده دغه خلک د دېغه قضیه نه خلاص کی. ولی اصلي دلیل څه دی؟ رئیس د پارلمان د ابتدا د ولسي جرګې نه د رایو په اکثریت باندې نه دی راغلی او یو دوه پیسې ده. دا هغه وخت کې د ښاغلي استاد صاحب د قانوني د نه راتګ په صورت کې چې رایې ونخیستلې په دې باندې دعا وسوه، په دې باندې ټول خلک پوهېږي. دغه رئیس د پارلمان د حکومت ټولې هغه غلطې غوښتنې په ولسي جرګې کې ډېر ښه تطبیقولای سي، او ولسمشر او دا نورې کړۍ ویره لري چې که چېرته دغه کرسۍ ته عنایان همایون راسي او دلته کښېني، د دوی به نور مسایل هم افشا سي. دوی ادعاګانی کوي چې شاید ډیر زر د ما کور او د ما دفتر پلټنه وکړي، دی په خاطر چې ادعاګانی سوي دي چې ګویا د ما په دفتر کې داسې لوازم ستا چې هغه تلیفونونه کشف کوي او هغه دوربینونه دي، یو بې بنسټه ادعاګانې. نن هم ما د ښاغلي ستانکزی صاحب سره د امنیت ملي د رئیس سره خبرې وشولې، او ما ورته وویل چې خدای مراوله راسئ کنټرول کوي زما دفتر، وی ګوره دا مثلا حق د هر افغان ده چې کله اشتباه وسی امنیت ملي باید څېړنه وکړي. ولی څومره ضعیف مدیریت دی ښاغلی ستانکزی صاحب، د تاسو چې د داسې دستګاګانو په مورد کې، د داسې دوربینانو په مورد کې چې د ولسي جرګې اول معاون په خپل دفتر کې ولري او تاسو د دې په مورد کې اطلاع ونه لرئ، دا ډېر یو لوی ضعف دی د تاسو.
او معاون صاحب، فکر نه کوئ چې ستاسو د ولسي جرګې د رئیس ترمنځ کومې ناندرۍ چې روانې دي د دې ولسی جرګې په حیثیت او په نوم او وقار باندې بد تاثیر کړي؟
زه هیڅ وخت نه غواړم چې یو جالي تصویر د ولسی جرګې نه ولسته وخه، یعنی هغه کوم فسادونه چې په ولسی جرګې کې دي هغه پټ کم د دې په خاطر چې ولس باور په ولسی جرګې باندې وکړي. دا کار زنه سم کوي، دا خلاف د اسلام، خلاف د انساني قوانینو، خلاف د افغاني قوانینو دي. زه غواړم چې دا ټول شان خکاره کم، دا فسادونه باید خکاره سي تر څو ولس پوه سي چې څه روان دي. اینه وروسته بیا بل چا ته به عبرت وي، بل رئیس د پارلمان ته به عبرت وي، بل رئیس د دارالانشا ته به عبرت وي، او فساد به نه کوي. او هغه وکیلان، یو تعداد وکیلان چې په ولسی جرګه کې نارې وهي یا طرفداری د فساد نه کوي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم کسان دي، هغه معلوم افراد او اشخاص دي په فساد کې دوی هم ګډ دي. دوی دوسیه به ډیر زر زر راوس پړم او ډیر زر به دا مسله ښکاره کړم. اته دیرش مورد نوی پیدا سوی دي د مسله چې کاره اسناد او شواهد موجود دي چې بیا هم اختلاسونه سوی دي، هغه هم د نصرت خوا سوی دي، رئیس دارالانشأ او د رئیس د پارلمان په خاطر د کورونو د مصارف د پاره سوی دي. تاسو پوهیږئ چې حتی د ولسی جرګې ټانګونه او زیرعي وسایل د ولسی جرګې نه وړل شوي دي او د رئیس د پارلمان کور پرې ساتل کیږي. بیا هم ویلی شم چې لوی فساد دی په ولسی جرګه کې. د لوی فساد د مخنیوي دپاره زه حاضر یم چې تر آخرین لحظې پر قرباني ورکم او دغه مسایل افشا کړم. ولې د حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې په سیاسي معاملو کې دا مسایل نه داخلوي. دا اختلاس دی، دا اختلاس باید څرنوالي وڅېړي او لوی څرنوال د مونږ د افغانستان لوی څرنوال په دې کې ناکام پاتې دی. او زه تاسف کوم په هغه رایو چې مونږ درته ورکړی وي، باوجود د دې چې ما دای تقدیر کړی هم و دوه درې میاشتې مخکې، ولې بیرته مې د یو رسمي مکتوب په اساس باندې د دننه تقدیرنامه بیرته واخیستله او دوی مو په فساد هم تورن کړل. فساد مختلف فسادونه وي، څوک چې د خپل موقف نه سو استفاده کوي، خپله وظیفه په پاکوالي سر ته نه رسوي، دا هم فساد.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.